درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په لومړي وار یو افغان غر خاتون کې وتوانې چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غر څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقی د می په ولسمه د هیمالیا غر د ایورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمیع الدین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر خاتون کې علی اکبر سخی د نړۍ دوهم استري څوکې کې ټوټه د خاتو په لار کې د د دریدو لکبل ساور کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چاوي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماينونو له جګړې پاتې د 14 وسیلو او په کور کې د جوړ شویو 14 وسیلو په 14 کې تر 200 زیات ماشومان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویل دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د 14 وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یک شنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. د ملکیانو د خوندیتوب اړوند مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یوه سرخلاصې غونډه کې هم بحثونه وشي. د ملګرو ملتو د ښځو څانګوایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې افغان ښځو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله وی پاڼه خپره کړې ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان لننګونو او پښتنو سره نه دی مخامخ شوی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګوایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پوري د ډیرو خلکو ژوند تړل شوی دی. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو 2 ښوونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د آزادۍ رادیو مشال څنګه ته کړي او ویلي چې دا شایي د وسلوالو سختریزو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاست نن دوشنبه وویل چې د نجونو د منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې وو چې ناڅرګند وسلوالو پرون یک شنبه په باروتو الوزه ولیدي. د چارواکو په وینا دا پیښه د شپې ناوخته شوې، نو ځکه چاته پکې زیان نه دی راوښته. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د سیمې څو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومونه د امنیتي اندېښنو له کبله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې په مسکی کلي کې ښوونځی تر وروستیو پورې تړلی و، ځکه وسلوالو ورته ګواښونه کړي وو. چارواکو ویلي چې په دغو دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وکمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي له لوري د نظام د مصلحت شورا غړی ټاکل شوی و. علي شمخاني له تیرو 10 کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنهي استازی و. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود شار بشپړ کنټرول ټینګ کړي. نن وویل چې د دې شار پر ختیځي برخې د کنټرول لپاره تیر ورځ سخت جګړه روانه و. بخمود له څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر مرکز بدل شوی دی. د اوکراین د پوز د لوی درسیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنگي عملیات د دونیتسک د سیمې د بخمود او اډیوفکا ماریان کا د جګړې پر کرښې متمرکز دي. د اوکراین پوز ویلي چې ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 10 بریدونه په شاتمبه ولیدي. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدای شئ. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو شزی په سیستماتیک ډول ټولنې حذف کړي. یو شمیر افغان شزی بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
راتلري داسې مایتم د خزې څخه نه کوي متاسفانه.
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوی خو د څارویو خاوندان وای له وسایلو کار نشي اخیستلې.
بیا سامان رات په کې مخکې تی وونه کنه دا خو چې ټریننګ و نه خلو په دې نو شو دا غن شو دا خو نه د خکې کنه.
افغان کاروانګر او باختاران له وچکالې شکایت کوي. د کرکټ بورډ رئیس د هند غورالیک پایلو به تبلل شوی.
ډېر مهمه موضوعات باندې خبرې وکړي د بی بی سی سی آی سره.
په دې خبرونه کې دا نور موضوعات اوریدای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوي د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده خو تر بل هر ځای نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزه پوري د ډیرو ژوند تړلې ده. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یو اعلامیه کې چې نن پر خپل وی پانه خبره کړې ویلې د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه ده. لبلې خو یو شمېر شزینه فعالان له ملګرو ملتونو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه په ټوله نړۍ کې د خوځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي خوای د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلې دي. د سازمان د افغان جنو خوځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چنې په خپل وی پاڼه خبره کړې په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا لګول شوی او سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي پورسوی دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول لټولنیز ژوند د افغان جنو خوځو د لری کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنې پر بنسټ ولاړ ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو خوځو د زده کړو کار سیاسي او ټولنیز بندیزونو محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو خوځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وای د طالبانو د حکومت تخوا په خوځو لګول شوی محدودیتونو د سازمان اغیزمن کړي خو افغان جنو خوځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له هم رننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده. خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کیږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو او ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګ دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده بلکې د ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړې شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راوتانګي. یو فعال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم عمل چې باید وکړي کوم صلاحیت چې لري هغه د خپل صلاحیت هم سمه ګټه نه اخلي استفاده نه کوي ډېر ضعیف هم عمل کوي او
د خوځو د حقونو یو بل فعال ازیتا نژن بیا وای تر اوسه د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم بجو ازین کې بیا
ملګری ملتونه پر ځای دي چې راشي او خپل پریکړې بدل کړي غوړه دا ده چې یو جدي فیصله وکړي او دا فیصله باید داسي وي چې د افغان خوځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان خوځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو او حکومت سره د افغان چونو خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم را لګلی خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ورکړي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوای رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل په افغانستان کې د یونما دفتر د شوسو څنګه ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي او په افغانستان کې د شوسو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د اعلامیه پر جزئیاتو د شوسو د حقونو له فعالې خایستې صافې سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د یونما د شزینه کارکون کو فعالیتونه څومره اغیزمن دي.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ د سره مرسته کوله، مګر دا محدودونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمن باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې د محدودیتونه راغلي دي چې بيخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی بند کړي دي په کور کې چې دوی خپل کارونه آنلاین مخته جاي، مګر دا ډیره سخته ده کولی نسی چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیز لري زما په نظر آنلاین دا اغیز نه لري، او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې موږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړي چې خلکو سره مخصوص د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه و نه کول سوچ خپل کارمندان و غواړي په دفتر کې چې کار وکړي غو سره دوی و غواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملی کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. پس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرازن جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تام د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی، تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبرې یوازې پخله دي عمل، مګر په عمل نه دي، دا باید په عمل وکړي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ په ورځ زموږ محدودیتونه ډیر کیږي، د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجونو څخه حمایت وکړي باید په عمل وکړي، تر کله پورې دا دوه کاله سو درې کاله همداسي ورځ تیریږي زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي، دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملی ده او لدینه به څوک ډیر غیزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار دی چې په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته که تکول زما په نظر دا لاری نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کو، ځکه د افغانستان یو عقب منده هیواد دی او خلک ډیره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغو سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې نه ځي او وظیفه چیم په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او انجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور چې دی په کور کې نه ځي، دوی خپل کورنۍ لپاره وخته کار کول، مګر اوس کار کول یې نه مجبور ده چې هغوی ته د یو خونه یو مرسته اوسي، کنه د وګړي نه مورکیږي مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي، همداسې زیاته غلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده، موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو د دوی سفرونه بنده کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه چې کیږي مستقیم دمده خلک چې اړتیا لري ضرورت لري فقیر خلک ده هغوی ته نه رسیږي.
د شسو د حقونو فعال شایسته ساپی و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یش پر افغان بزګران او باغداران په خپل سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلې چې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپل ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. د اندېښنې داسې مهال کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیاست سره مخامخ دی. د دې موضوع چې سیاست واوري
اوبه بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک ځینې
نورولا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بیل اوبه به څرنګه کارونده وکړي.
وچکالي هم داسې درځه پلی ده او اوبه هم نشته، مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي، نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره د مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالۍ د سکو اوبه نشته، هلته ندالی و ناوه و نسیراج گرد و بلری مرجیتانه را که سسم دا غشتانه چه مر مشاران تا دا پیغام ورسوی چه دا مرجی خلق حق خپل اکتی ورکی زاپه دینا ورکی خپل اکتی ور تراوله جی.
دا یوازی دا هلمن اوسیدون کی ندی چه دو بول کمی شکایت کوی، بلکه دا فرا ولایت دا بالا بلوک ولسوالی اوسیدون که جان آقا هم امدان دیخنه لدی. د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي لدی عمل چې وچکالی د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به وچشي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هیڅ نه وبسته د زموږ ملکونه چې دی اوس د هغه سی بیا تورې پاتې دي او دغه درخت چې مودې باغونه چې مودې په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په یو سلو دیرش یو سلو شل افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپل ځمکه اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالی ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه پورس سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالی شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې لیوی لسیز رهیسی د نړیوال ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالی شورا له مشر څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشری دفتر پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبپاڼه کې کلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي 80 کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې رئیس یې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخاني چې په خوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یوه قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې، د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څېره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګني ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی وو، مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي، د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی، خو یو ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تیر اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د کونړ د څارویو د خاوندانو شکایت دراورو او د غرس هنت د کرکټ بورډ د رئیس د سفر په اړه هم راپور لرو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې د 2020 کال د سپتمبر د 12 متر حمله ورسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې د یو شمیر ستونزو په اړه کتنه کړې ده. د مقالې عنوان دی ناشمیرل سیوی، د امریکا د سپتمبر د 12 متر جګړو ورسته څنګه په ملیونونو کسان مړ شول. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د جګړې د اړوندو اغیزو یو هم د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدل دي چې د لیکوال په وینا په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او سومالیا کې 5 میلیونه او 6 لکه تر 5 کلونو کم عمر لرونکي کوچنیان له سختې خوارځواکۍ کړیږي یا هم د تلف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. لیکوال د افغانستان په تړاو لیکلي چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط سو او په دغه هیواد کې تر نیمایي زیات وګړي تر سختې بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي په افغانستان کې پلسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په داسې ناروغیو مري چې د وقایې وړ دي، لکه کالرا، شر یا سرخکان، سخت خوارځواکي او د تغذیې په برخه کې اختلالات. ملګرو ملتونو ویلي سږ کال په افغانستان کې څباندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران اکویزا تیره پنځشنبه په نیویارک کې یو کانفرنس ته ویل په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کوچنیان په وږي نسب دیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. هالیوډ ریپورټر د افغانستان په باب پر هغه مستند فلم لیکنه خبره کړې چې پروډوسر یې د هالیوډ د فلمونو ستوري جنیفر لارنس ده او نوم یې ډوډۍ او ګلابونه. مستند فلم پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دریو شوزو پر ژوند راڅرخي چې افغان فلم جوړونکي سهرا مانی جوړ کړی دی. جنیفر لارنس وروسته له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د افغان شوزو د ناڅاپه کنټرول له لاسه ورکولو په اړه فکر ځورونکی دی. د هغه په وینا افغان شزي اوس په خپل هیواد کې خپلواکي نه لري، باید دوی ته فرصت ورکړل سي چې په خپل طریقه خپل کیسه مستند کړي. د برتانیا چاپ بلی ورځپاڼې ډیلی میل پروند د هغه برتانیایي وګړي په باب لیکنه خبره کړې چې د حکومت له خبرداري سره سره خلک تر رخصتۍ لپاره افغانستان ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه مقطعي یا فریلانسر کامرامن جو شیفر د خپل شرکت سفارت ټورز لخوا هر شخص د 4000 پاوندو په بدل کې افغانستان ته لیږي. دغه شرکت د جو شیفر او د هغه د پخوانی همکار نوري قدرت الله لخوا جوړ شوی او شیفر وایي دوی د ګرځندویانو لومړی ډله په 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان ته لیږلې او بل ډله به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي.
په کونړ کې څاروي لرونکي وای نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګېدلې وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي او دوی چې کومې شیدې له څاروي اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کال وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداری به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان
دی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لر کو تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شول، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خفيفي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوهې نه شو، دا غن شو دا خو نه د کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی وچی د شیدو ټولولو او پروسس پاره به ورته روزنه ورکول کیږي او لیا دلاره به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا د لمن 200 واټیا پسان شورا لرو، بیکار سره می 2-3 غواګان خلاري کنه دا وطني غواګان 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د کار سمبالو ته هم ګټه موکي هم زمون کارم ته وچلي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو را راټولولو او پروسس لارې چارې وخودل شي نو مالداری او تولیدات په زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او له بهرنیو هیوادونو د واردیدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو مسولین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکیلي لږې ځمکې لري او زیات کسان یې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم سپورتي راپور واوري چې بختيار ساحل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیواد ته لاړ او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. خغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلوبه د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نو موري زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه ده چې له هندستان سره د سوپر لیگ د درې ورځنیو زنګیدلو سیالیو لپاره د نیټو پټاکلو او تر سره کولو له خپل سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی د مج درې ورځنیو د سوپر لیگ مسابقه پاتې لري چې په تاریخونو به خبري وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبري وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکړي. د ننس کلونو د الف لوب ډلې تګ راتګ هلته مسابقه کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبري ور سره کول دي او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کو.
هغه د غراز د هندستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکول موضوع هم جدي وبلل او ډاډ څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر بل لاسترونونه ډک وي او ذکر شوی مسالو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې د هندستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼې مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ستړي مسجد ورور کوم ستون زحال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړ چې به خیدا څلور کاله یا درې کاله کې به خیدا شه بکو پستون ځکه یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیت شروع کړي. خدای المند ولادت د ګریشول سوالي شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دې ولړ مونږ کې دا هیڅ خدا پالیت نه لري. پنځه مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډي څه کار کینه د ګریشول سوالي کده سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاشان ستخو کار نه کی لوړی غونډي او یو داسي پوټي ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغت ورپور چارواکو ورسوي مننه.
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو ته. زه عبد لطیف د وچ میوې تجارم او د کندهار څخه وچ میوې و هندستان هیواد صادروم. زه د ویزو مشکل سره مخ يم. هندستان هیواد افغانانو ته اوس ویزه بند کړی دی. د تیر دوه کلو رئیس نو زستاسو رادیو د کارکونکو څخه د هیله لرم چې دا موضوع ته مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤلینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه نه زه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا تمواد راغلی دی لنګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسو د سړی سر 2500 روپۍ راوړي دغه مواد ویسي. نو دا ورته دي 2500 روپۍ نه ده. بازار کې دی وړول 100 روپۍ به ترين وړ سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړي دا وړ ویسي. نو دوی دغه څوک چې کومه کونه غوڼه سره کوي نو دغه یو معاملې طالبان سره روانه کړې ده. یا دغه د زرت زره مخونی ولسی او دغه دی په دې دی بازو سی او دې د سپیناوي وسی. وصاله
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه په دوام کې د 15 ویشتو